کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. یو بل خبرونې ته مزفره با ظاهر هرکلی کوم. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تر اختر وروسته د سول خبرو پر دوام موافقه کړه. د ملي مصالحې عالی شورا په اړه وایي
د اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي او موږ دی عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې نامعلومو وسلوالو د برېښنا دیار لستنې په ماینونو الوزولې دي. د خلکو اندېښنې اوري او د برېښنا شرکت مسؤل په اړه داسې وایي
هغه چې په کوم اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د اختر په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي نغمې د مبارکۍ پیغام
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته نغمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د زړه کومې د اختر مبارکي وایم.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونو ته زور ورکړی او په دوهمه نیمه کې حقیقت صدې او تاندې څنګ یې پروګرامونه مهیروي. خو تر هر څه مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکال وړاندې کوي.
افغانستان پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستي حمله غندلې دي. د طالبانو د انشعابي ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی د ټپونو په نتیجه کې سا ورکړه او اروپایي ټولنې پر روسیې لدې کبل انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت غیر دوست هیوادونه بللې دي. سلام پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستي حمله غندلی او ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت نن خپور کړ راغلی چې ښاغلی اتمر د فلسطین د بهرنیو چارو له وزیر ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې د روژې او اختر په ورځو کې پر فلسطینیانو د حملو او يرغالونو دوام غندلی او په دې سیمه کې د تاوتریخوالي د سم دستي بندیدو غوښتنه کړې. د اسرایلو پوځ له تیرو څو ورځو راهیسې د غزې پر تړانګه هوایي حمله کړې چې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان دي. او په ځواب کې حماس او نورو اسلام پالو ډلو هم پر اسرایلو توغندوی حمله کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې د ښاغلي اتمر له قوله راغلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1900 وشپیتم پریکړه لیک په اساس د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو د حق ملاتړ کوي. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستيال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې په حق رسیدلی. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی د کورنۍ غړو لازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړی دی. عبدالمنان نیازی تیرونه ورسته له کابل ته ولیکدول شو چې روغتیایي وضعیت په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا مولوي نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چنن خپور شویلی چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا سوځول شوی. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته هم اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلې. د افغانستان په ناامن سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا د غزې پر تړانګه بمباري وکړه او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پلان وایي په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ په دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي خو دا ډله هلته ځان نشي پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځ غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره د مظاهراتیانو د اخوډه پر مهال 11 کسان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیايي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبه ورځې راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي دي. د اسرایلي خوا ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. اروپایي ټولنې پر روسیې له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولی دي. د روسیې حکومت پرون د مې په 14 د غیر دوست هیوادونو لست خپور کړ او ژمنه یې وکړه چې که نور هیوادونه هم غیر دوستانه چلند ورسره وکړي نو پر وړاندې به یې ورته اقدام وشي. د دې نومونې په نتیجه کې امریکا په روسیه کې په خپل ډیپلوماتیک ماموریت کې سیمه ییز کارکونکي نشي ګمارلی او د چک جمهوریت لپاره د سیمه ییزو کارکونکو پر شمیر محدودیت لګول کیږي. د اروپایي شورا مشر شارل مایک نن د روسیې دا پریکړه د روان کړکیچ د پراخولو په برخه کې یو ګام وباله او ویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلې کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته وځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 9:45 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي. لستر سیټي هیڅکله د اف ای کپ اتلولي نه ده ګټلې، خو چلسی که نننۍ لوبه وګټي نو د 9م ځل لپاره به اتلولي د اتلولۍ کپ ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو ته azadiradio.com/azadiradio.org. اوس هم په دې خبرونه کې د ملي مصالحې علي شوراوي په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کېدون کې دی نه د جګړې لاله. د دې شوراویان فریدون خوځون نه ازادي رادیو ته ویل چې لختر ورسته د سولې خبرو بیا پیل ته د افغان حکومت مرکزی پلاوي پوره شمتواله لري. د پدې سال کې د 13 ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان اعلان وکړ چې د سولې مرکزی پلاوي له ځند ورسته یو بل سره کتلې دی او ټینګار کړی چې د غناستي بل اختر ورسته هم دوام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاول پرونی کتنې ورسته وسته افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وای د هیواد روانه کښاله د خبرو لاري حل کیدونکې ده. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتو والی لري.
افغانستان د کښاله د حل لپاره وازنې حل لري د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ بيسي او موږ په دې عقیده یو چې ان جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکرات وي.
دا په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزیانو له وګ ځند وروسته 13 ورځ سره ناشتي او د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای دوړ لور یو ژمنه کړي چې لاختر وروسته به خبري ګړندې کوي.
په ناسته کې د اختر مبارکۍ ترڅنګ د هوا د روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د چټکتیا په اړه خبري وشوه. دوړ لور وپاتېل چې لاختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ خبري وروسته له هغې ځنډنې شو چې امریکا له افغانستان د خپل ټولو عسکرو د وتلو مدد روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې وغځول چې طالبان ورسره مخالفت وکړ او د دوهې تړون پر عملی کېدوې ټینګار وکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د شوې هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني ځواکونه په میاشت کې له افغانستانه وتلي وای. په قطر کې د افغان مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی هم وای هیلمندشته چې له اختر وروسته طالبان د وی هر اړخیزې طرح سره د خبرو میز ته حاضر شي.
د اختر په ورځو کې هم د دواړو لورو ترمنځ کلسي مذاکره شوې ده. د جمهوریت ټیم یوازنۍ غوښتنه او ټینګار په همدې باندې کړی ده چې باید شته اوربند د اختر د ورځو درې ورځې اوربند باید وغځېږي او مذاکرات په هغه قوت سره باید دوام پیدا کړي او بالاخره د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته یوه سیاسي حل لاره ولټول سي.
د سولې بین افغانی خبرې داسې مهال بیرته پیل شو چې افغانستان کې د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان ځواکونو درې ورځنی اوربند نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي. بیلابیلو افغان چارواکو او عامو کسانو د دغه اوربند دوام غوښتنه کړې، خو طالبان وایي د اوربند دوام ته هیڅ هوډ نه لري. د دغې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوامدار اوربند هغه مهال امکان لري چې په خبره یې سیاسي بحثونو کې پرمختګ او هوکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزنی، کندهار او کندز کې په چاودنو کې لږ تر لږه 23 تنه ووژل شول او شاوخوا همدومره نور ټپیان شوه. تر ټولو خونړۍ پیښه تېره ورځ د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال وه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو او طالبانو دغه پیښه چې د یو مشهور ځایي ملا امام مفتي نعمان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 40 نور یې ټپیان کړه غندلې ده، او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په دې وروستیو دوه اونیو کې په بیلابیلو سیمو کې د برښنا دیار لس پایې الوزول سوی دي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې د ماینونو په وسیله الوزول سوی چې د هر یوې په بیا رغونه شاوخوا یو لک ډالر لګښت راځي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د برښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ورستۍ دوه اونیو کې د برېښنا د دیر له سپایو له الوزولو وروسته وست افغانستان د برېښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برېښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کوي. د دغه شرکت ویان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په ورستۍ دوه اونیو کې د ماینونو په وسیله الوزول شوې دي.
تیرو دوه اونیو کې دا دیارلسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بیرته موږ جوړو شاوخوا یو لک امریکایي ډالر ورباندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همداراز له خپلو امنیتي ارګانونو سره همکار واوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریک کړي.
ښاغلي نیازی وویل دغه پایه د کابل په ولسمه ناحیه، کلکان ولسوالۍ، د پاروان په ځنګلباغ سیمه کې، ننګرهار، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزولو کې د چا لاس دی، خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلی او نه یې ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تېره شپه د کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایې د بیا رغونې چارې یې پیل کړې دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پروان ولایت اوسیدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکاري خبره کوي. د پروان ولایت اوسیدونکو زریا لای:
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول شوې، چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادوري به د دې ولایت یو بل اوسیدونکی دی.
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید خلک له دولت سره همکار اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د پایو د وجاړونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څېړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څېړنې په شدت دوام لري. څو وجاړونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي، او زموږ په څېړنو کې یوه اندازه پرمختګ هم شوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د دوه تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو په دې راپور کې مو واوریدل چې په تیرو شاوخوا دوه نیو کې د افغانستان د برښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برښنا افغانستان ته لیږدوي ډیر لسل په نشه سوي دي. د برښنا شرکت وایي چې یو شمیر پایې بشپړې ویجاړې سوي او ځینې قسمه نورانی سوي چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. خو پښتانه دا چې دا پایې ولې په نشه کیږي، هدف څه دی او څومره زیان خلکو ته رسولای شي؟ زما همکار دا پښتنې د برښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره مطرح کړی ده، په ګټه به وور
لبد مرغه تیرشتا یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د خمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي او سیدونکي به برښنا کړل ټول ټال په دغه وروستي دوه او کې د افغانستان د خلکو د خمنانو لخوا او همداراز د روښنايي د خمنانو لخوا د برښنا دیار د سپایي په بمونو باندې زور شوي او نړیدلې دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت ته طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په د ماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس د رقم لګښت راځي دا خپل د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامدار ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار اوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی وی چې په افغانستان کې د په بمی چاودنو کې د الوزول سوی برښنا پایو په اړه معلومات ورکول. البته دا یادونه کوم چې د دې مرکې بشپړه بڼه په همدې خبرونه کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې هم اوریدلی سي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کار
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو ګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي، هم تکرار اوریدلای سي او راپورونو خبرونو ملوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان په اړه نور مطالب وروسته راسي. اوس یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل نن پر غزه بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدي ځغړه کې تاوتریخوالې زیات شوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې دننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نه آرامي هم ډیره شوې ده. بلور ته حماس سختري ځډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بیګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو لکبله لږ تر لږه 12 تنه وژل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 12 تنه وژل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوی دي. د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د وشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمی راهیسې تر اوسه په غزه کې 102 وژل شوي چې 202 ماشومان او 120 میرمنې پکې دي. فلسطینی رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روختون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو لکبله یو ټپشوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د گاونډي سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي. خدا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصی جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوې دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تلابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوو هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زم ژغ لاس دی رادیو اوري. دوستانو لکه څنګه چې په تیرو راپورونو او خبرونو کې مو اوریدلی دي چې د افغانستان دولت وسلوال مخالفینو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی وو او نن د اختر دریمه یعنی د شپې پر 12 بجې په دغه موده ختمیږي. که څه هم د افغانستان دولت او هم خلکو په وار وار د غوښتنه کړې چې دغه اوربند باید تمدید شي، خو تر اوسه داسې څرک نه دی لګیدلی یا نه معلومیږي چې دا اوربند تمدید سی. طالبانو هم ویلی دی چې وروستی وخت به د اختر د درې ورځې د شپې 12 بجې وي، خو په همدې اختر په درې ورځو کې د دې اوربند څخه استفاده خلکو خپل اختریز مناسبتونه هم پر ځای کړه. یو بیلګې په روزګان ولایت کې و چې په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر شیبه په خوشحالي او ولمنځلې او میله وکړه. دغه میلو ته زموږ همکار ورغلی و او دا راپور ترې جوړ کړی.
په جګړې ځپلې وروزګان کې اختریزي میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترینکوټ ښار کې اختریزي میلې دي چې دغه جګړې ځپلې ښار باندې ورته بدل کړي ده. دغه ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو پښمیر کسان و، خو سه ټول ورټونه د خلکو ډاک دي. دغه ښار هر برخه ځان ترنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا به د ترین کوټ شار منار څلور لارې د چی سلګون ځوانان په هغیو جنگولو بوخت دي. دا به د ترین کوټ شار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښی کې ملي اټانه چولی او سلګون ځوانان د ننداری ترڅنګ ور سره دریا او چکچکی وهي. پترین کوټ شار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په شکی کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې شار کې د میلو نور رنگونه هم شته لکه غیژنیول د بایسکل او موټر سایکل د ځغاستي سیالي او د غراز دوره کول. د شهر ته چې په زرګونه کسان راغلي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نشته. خود د ولایت اوسیدونکو چې جګړو او شش کال وچکالی او د غراز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلې دي او د غوربند ته هم زیات خوشاله دي د غوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درګر شکلن لالای چې د جګړې پر مهال دواړي فشل لاس ور کړی او ترینکوټ شار ته په ویلچر کې د میلی کولو لپاره راغلی او اوس په هغوی جنگولو بوخت دی. ازادي راډیو ته داسې وویل
بله خو نو دا جګړو د لاس دار کم سوی مرور نور خلک چیرور جا غفر سور جماعت زور خو غوایي ډیر زور غوایي څوک په پښینه لري په سره کله کې یا د بد لاس محتاج ډیر زور غوایي قربان مې خوشاله یو خاص ونی نه خوشاله درې ورځې قربان چندو کافی نه دي دا درې ورځې به کم خوشاله به چې هغه ورور په سره مور سره برته مر د خاو سره خاو ستنه می دا غدم د حکومت سره ول د طالبان سره دوم د حکومت سره قربان د دایمن د پاره و چې خلک وساتي دا
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو وای که څه هم اختر دی یا وربند سوی او خلک خوشاله دي خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونه کې د پاتېه کمبلې واری دي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکو دي کوم سیمه چې لتیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دوی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلی کولو لپاره راغلي. نموړی ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي د غراز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناست دي.
لته زیات دي ور حکومت د کیک درک نه مل میږي کورنۍ زیات دي د غم پر ټغر ناست دي د هرون زتللی و مالته دغه اختر شپې ته له نفر شید کړي ور وړي دغه کورن دغه کلی ټول په غم ناس غشتنه می دغه ده چې خدای پاک دې زموږ ست افغانستان ته غیبی دایمي سول راولي دغه می غشتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکو درې ورځنی وربند ته زیات خوشاله دي او د دغه وربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي خو د اورزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د وربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړی ته ویل چې وسلوالو طالبانو د وربند څخه سرغړونه کړي او وربند یې نقص کړي دي. نوموړي وایي تیر ورځ وسلوالو طالبانو د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یو سرتیری وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. والی د غراز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ شار اړوند خانکي نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د وربند په نقص کولو تورن کړی و.
دوستانو خبره د اختر د افغانستان یو وتلې سندرغاړي نغمه د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ پیغام د ازادي رادیو لاله وړاندې کړی دی د پګړډه پیسر وور
بختور دي شاستر خالي دي
ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته ګرانو مینوالو ته زنغمه زمینی دک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټول مسلمانانو ته په خاص توګه خپل افغانانو ته لرو برو پښتنو ته مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي امن راشي که څه هم زمونږ زړونه د غمونو لاندې دی
او ډیر زړونه بغمجنې دي، د کورنۍ بغمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټول ته وړاندې کوم، د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبور یم چې اختر ولمنځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو، اخترونه ولمنځو، خپل خوشحالیان ولمنځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندۍ مګنې، چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کیه. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر، الله دې د اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډېر مننه ستاسو نه.
دوستانو په دې سره ورسیدلو د دې خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 دقیقې دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له احمد تکل څخه ور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پر فلسطینیانو د اسرایلو وروستي حمله غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې اتمر لخپل فلسطینی سیال ریاض المالکی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې مړ شوی دی. د هرات سیمایزو چارواکو ویلي دي چې مولوی نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قمندانی وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تیر شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمباري وکړه او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. فلسطینی روغتیا پالان وایي چې په یوه هوایي حمله کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. اروپای ټولنې پر روسیا له دې کبله انتقاد کړی چې امریکا او چک جمهوریت یې غیر دوست هیوادونه نومولی دي. د اروپای شورا مشر نن وویل چې دا اقدام به ډیپلوماتیک اړیکې نور هم ترینګلې کړي. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سټي نن د کابل په وخت د شپې په 9:45 د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي.
لا احمد تکس خمنانه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واستلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. دا یادونه هم کوم چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي او د پرمنځنۍ چپه دولس شپږ نوې او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر سل اشاره 15 چپه صفه او وځه اوریدلې سي. د نن ورځې خبرونه مو هم دوام لري. اوس په دې پروګرام کې د جمنی سره سم دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت صدای اور پسې به تاندې څنګه ووري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
په تیر نږدې یو میاشت کې په افغانستان کې د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته را لګدوي 11 ځله په نخښه شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې په دوی کې ډېرې پای یا بشپړ ډول لمنځتللی یا هم قسمه تخریب شوی. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ پر بشپړ نړیدونکو پایو د دوی نږدې $100,000 لګښت راشي، خو هغه چې قسمه لګیدلی هم لګښتی زیات. خدا پایو ولې په نخ کېږي؟ آیا دا یو ترهګریز عمل دی کنه نور اهداف لري؟ په دې او نور مهمه موضوعات مو د افغانستان د برېښنا شرکت لویان محمد هاشم سنگر نیازی سره خبرې کړي. نیازی صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته. په تیرو یو میاش کې په زلونو باندې خلکو ولیدل چې دا برېښنا پایې په نخښه کیږي. اول که پټوله کې د هغه ارقامو په اړه باندې په تیر یو میاش کې چې په نخښه شوی وغږیږو، څو نزلونه او څومره پایې؟
لبه دمرغه تیر شپه یو
ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي بې برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا او همداراز د روښنایي دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر یې په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر ته زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلي دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوې. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بې برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بېرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت په د ماتې په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بېرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوي نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملي وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده. چون هیوادونه معمولا ملت جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
زه راګرځم نیازی صاحب د ملت مسؤلیت ته په دې برخه کې. خو هغه اندېښنې چې تاسو د افغانستان امنیتي بنسټونو ته سپارلي کوم ټکي پکې یاد شوي دي؟
همدا ټکي پکې یاد شوي چې دوی د برېښنا د تاسیساتو امنیت وساتي او هغوی چې د برېښنا تاسیسات ړنګوي هغوی دې ونیسي، هغوی دې وپېژني او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
هغه لومړنۍ او ابتدایي څېړنې چې د افغانستان برېښنا شرکت کله سیمې ته ورځي او معلومات کوي چې پایا نړېدلې ده، هغه ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څه ډول دا کار کیږي؟
خو ابتدایي څېړنې همدا دي چې هر پایا څلور فاونډیشن لري، نو د هر فاونډیشن لاندې ماین ایښودل کیږي او هغه په ماین باندې الوزول کیږي، بیا پایا چپه کیږي او په زیاتره مواردو کې درې ماینونه درې فاونډیشنونو ته د پایې درې برخو ته ماینونه ایښودل کیږي چې هغه درې برخې ونرول شي، دا بله برخه په خپله پایا چپه کیږي، دا مسانرول کیږي.
ملتونو بحث وړاندې مطرح شو نیازی صاحب، هغه سیمو کې چې دغه پایې نړول کیږي تر ډیره پورې د ترهګریز تهدید لاندې نه دي، تلوار ګواخ لاندې، یعنی د حکومت تر اغیز لاندې هغه سیمې شته. فکر کوي چې ولې دغه خلک بریالي کیږي چې حالت ولاړ شي؟
سوال هم دا ده، دا ښه پوښتنه ده. مونږ بار بار له خلکو غوښتي چې حد اقل نیکمرغه ملتونه هغوی دي چې له خپلو ملي شتمنیو او له خپلو ملي تاسیساتو نه ساتنه کوي. حد اقل که دی د لاس په ذریعه نشي کولی چې د دې کار معنی شي، په دې خو کولی شي چې نږدې پوستې ته خبر ورکړي، نږدې امنیتي ارګان ته خبر ورکړي، دا موضوع د برېښنا له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د دې وطن د دښمنانو په پېژندنه کې همکاري وکړي. موږ چې د نړۍ ستر هېوادونه ګورو، هغه د خلکو او حکومت د ګډې همکارۍ په نتیجه کې هغه د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلي دي. نن نورو هېوادونو ته برېښنا برښنا ورکوي، نور د نورو هیوادونو لاسنیوی کوي. موږ هم افغانستان هم 15 کلن تاریخ لري، هم په فرهنګي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په دې سیمه کې د شتون په لحاظ باندې. نو له هر کوم تمه ده چې په دې برخه کې رغنده رود ولري او ولوبه وي، تر څو دوی هم د نورو خلکو په څیر د برښنا له اړخه په نورو برخو کې مرسته او ښه ژوند ولري. اجازه ورنکو چې زمونږ ماشومانو له شونډو نه دی خندا وتښتوي. دا زمونږ غوښتنې دي، له خلکو سره شریکوو، بار بار مو شریک کړي دي او ستاسو له لارې هم له خلکو دا غواړو چې په دې برخه کې همکار واوسي، او تر څو موږ په راتلونکي کې د دا ډول پېښو شاهدان واوسو.
اوس خو امنیتي ارګانونه نیازی صاحب نشي کولای چې د هر یوې پای سره یوه په امنیتي پوسته جوړه کړي تر څو امنیت خوندي کړي. خو په ټوله کې د یو پلان را جوړولو او یاد داسې یو پلان اړتیا لیدل کېږي چې د دغې ستونزو مخنیوی وشي. د هماهنګۍ په برخه کې یا د همغږۍ په برخه کې د لوی وروسته کارونه به څه وي؟
هو پوهیږو چې یعنی په فزیکي لحاظ باندې موږ نشو کولای چې هرې پایې ته یو سرتېری راځو کو، ولې امنیتي ارګانونه یوازې د فزیکي امنیت مسؤلیت نه لري، دوی کشفي او استخباراتي کارونه کوي. دوی باید د کشفي او استخباراتي پلانونو او کارونو له لارې د دښمنانو د غرضولو پلانونه شند او خونسا کړي. موږ د افغانستان برښنا رهبري له امنیتي ارګانونو سره په نږدې کې په دې باندې کار کوو چې په راتلونکي کې څه ډول وکولای شو د دا ډول تخریبي فعالیتونو مخه ونیسو.
د مالی زیان کله چې تاسې هغه جبرانوي، بیا آیا بوج بیرته مشترکینو ته یا هغه چې ساسې مشتریان دي هغوی ته راوځي؟
نه، بوج خو طبعا کله چې برق پرې شي نو خو زموږ مشتریان برق نه لري، برېښنا نه لري، نو په هغوی باندې هم مصرف لګښت نه راځي. او کله کله داسې عامه ذهنیت دا شی تداعي کېږي چې ګویا له یو شمېر خلکو نه د برېښنا د لګښت پیسې نه اخیستل کېږي، هغوی ورکی هغوی زورور دي، بلکې دا په نورو خلکو په غریبو خلکو باندې له هغوی نه اخیستل کېږي، هغوی باندې چارچېږي. په داسې حال کې چې داسې نه ده، ځکه چې د مشتری او د برېښنا شرکت ترمنځ د محاسبې معیار چې ده هغه میتر ده د برق. څومره چې میتر ودرځي د هغو درجه معلومېږي، نو په هماغه اندازه دوی د میتر محاسبه کوی شي چې دوی باندې څومره لګښت راغلی، ځکه چې د لګښت هغه کټګوري معلومه ده، اوله دوامه دریمه چې له اوله نه له صفر نه تر سلو پورې دوه نیمې افغانۍ دي، بیا له یو سلو یو نه تر دوه سوه پورې درې اشاریه پنځه افغانۍ دي، پنځه اویا افغانۍ دي. همداسې برف راځي، نو په هغه کې ستونزه نشته او هغه هېڅ ډول پکې سوی تفاهم هم نه راځي، او زموږ هېوادوال دین په دې باندې شک نه کوي.
صحیح نازیه صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې لرم. آیا په ځینو سیمو کې مانی چې د اختلافي مسایلو له کبله پای نه اړول کیږي؟
زمنګ برېښنا شرکت تر اوسه پورې پرې مورد ځینې موافق اطلاعات نه دي ترلاسه کړي چې دا وښیي چې په ځینو سیمو کې د اختلافي موضوعاتو یا هم د ناسالمو سیالیو له کبله دې دا کار وشي. خو زمونږ ویل هم دا دي چې هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښوي، له هغوی نه اسانتیاوي اخلي او هغوی ته د فخۍ په ځای غم ورکوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او زمونږ لخوا نه مردود دي.
زما وروستۍ پوښتنه، د دې اعمالو د دوام پر مهال به د برېښنا شرکت مسؤلیت او همدارنګه راتلونکی پلان څه وي؟ او همدا ډول که چیرته دوام وکړي دا مسائل او بلاخره هر شپه د خلکو کورونه تیاروي، د افغانستان پر برېښنا شرکت د خلکو باور ته څومره زیان رسول شي؟
طبعا ګرچې د افغانستان خلک له درنښت نه ډک خلک دي، د درناوي خلک دي، هغوی په دې پوهېږي چې د برېښنا شرکت کارکوونکي د شپې پر مهال د اختر دغه درې ورځې زما په شمول، زمونږ د مطبوعاتو د همکارانو په شمول، تخنیکي ټیم خو په هماغه لحظه کې چې یو ځای کې چاودنه وشي او د برق پایه ونړېږي، د سیمې ته رسېږي او ژر تر ژره خپله سروې کوي او پلان جوړوي. که چیرې شرایط مساعد وي نو سمدستي کار پیلوي. نو زمونږ راتلونکي پلانونه همدا دي چې له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې وکړو، پلان ورسره جوړ کړو او د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړو. طبعا برېښنا د اوسني بشریت تر ډېره مهمه لومړنۍ اړتیا ده. د برېښنا ډېر کارونه ناشونې دي، نو برېښنا اړینه ده. خو یو ډار هېوادوالو ته ورکوو، د برېښنا در رهبری په استازي توپ چې که هڅه نه دی وطن دښمنان هڅه وکړي چې زموږ برېښنا ولري زموږ د برېښنا مزي پرې کی زموږ د برېښنا پای ونړي موږ به بیا جوړو تر څو خلکو ته برېښنا ورسو او د دې کورونو په برېښنا روښانه وساتو.
افغانستان د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی له تاسو ډیره مننه.
خوشاله اوسئ. تاسو نه مننه. آباد اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. لاختر یو ورځ مخکې په خوست کې یو ماشوم په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب وایي وراره یې له خپلو همزولو سره لوبې کولې چې له هوا مرمۍ راغله او د ده له مرګ سره یې د دوی اختر هم په غم کړ.
یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي.
مونږ متاسفانه یو جنگي ټولنه یو
او د خوشحالۍ د نمانځلو لپاره بدیلې لارې کومې دي چې نورو ته یې تاوان ونه رسیږي.
راځي اتلونه وکړو، راځي چې ملي سره وکړو.
په افغانستان کې ځینې ځوانان خوشحالي په هوایي ډزو نمانځي. هغه که د ماشوم زیږیدل وي، که واده وي، که اختر وي او یا د کومې لوبې بریا وي، دوی اسمان ته د وسلو خولې نیولې وي او مرمۍ ترې باده وي. ډېر کله دا مرمۍ د مرګونو سبب هم شوي او د خلکو خوشحالۍ یې په غم وربدلې کړي دي. په یوه تازه پیښه کې په خوست کې یو ماشوم چې له خپلو همزولو سره په لوبو مصروف و په هوایي ډزو کې ووژل شو. د دې ماشوم تر نجیب الله نجیب د دې پیښې کیسه راته کوي.
تقریبا اونې مې بجې وې وروسته لرې ژمو ته. هغه د کور ټول ماشومان او د دې تر څنګ د هغه د تورو زمانو د کورنۍ د ګاونډیانو نور ماشومان بیرون وتل تر څو بازي وکړي. داسې شکمن اختر و ماشومان د هغه منظر غوښتل چې دغه شپه اول منځي برګانډونو و د دې تر منځ هغه اور لوبه و دغه کړه. موږ په مهمانخانه کې نوسو د نورو بلبنو سره د ماشومانو تر منځ غورځي ګډ شول چې موږ داسې فکر وکړو چې دی په خپله کومه یوه شوخي کې یا د هغه د شوخۍ غورځې دي. خو وروسته هغه غورځي چې په هغه بدل شول، په ژړو بدل شول چې سخته سخته ژړو د ماشومانو تر منځ. 15 تقریبا شل ماشومان وو چې همسایګان او خپل ماشومان مو صحنې ته چې داخل شو هغه د موږ خبرجان په هغه ساحه کې پروت و. وضعیت ښه نه و، بېخي ښه نه و. موټر ته مو غږ کړو، غوښتل مو کلینیک ته انتقال کړو. مخکې له دې چې روغتون ته ورسېږو په لار کې خپل ژوند وبایللو.
نجیب الله نجیب وایي وراره یې د فوټبال تکړه لوبغاړی و او دوی اراده درلوده چې هغه ته داسې فرصتونه برابر کړي چې په دې برخه کې مخکې لاړ شي. خو یوې مرمۍ د هغه او په هغه پورې د دوی تړلي ارمانونه خاورې کړل.
خبیر تقریبا دیارلسو کلو شپې هم ټولګي زده کوونکی و. د دې تر څنګ یو ښه فوټبالر و. نیت مو هم داسې و چې د افغانستان دغه ټیټ عمر لرونکي فوټبال لوبډله کې هم شامل کړو. هڅه مو دا کړه ځکه د کومې وړتیاوې ځانګړتیاوې چې لرلې په ډېرو کامو ماشومانو کې هغه بریښي. یو ښه لوبغاړی مو په دغه برخه کې. نو یو داسې بده پېښه ورمنځته شوه چې هوایي پیرونه وشول ولیدلې منطقو کې چېرته. د دېغ دپاره خو په کور ده چې رسنۍ ډېر کور وکړي. رسنۍ فعالیتو کې اوس په اوس وخت کې خو ټولنیز رسنۍ په خاص ډول فیسبوک ښه رول لوبولی شي چې مدني پالون ژورنالیستان او د دې تر څنګ په عموم کې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي دغه فعالیت وکړي، خلکو ته داسې فکر وکړي چې که چېرته موږ هوایي پیرونه کړو نو موږ د یوه کورنۍ د غم په ټغر کې نه وو. یو دردونکی حالت دی موږ دپاره.
د خوست اوسیدونکی حبیب کامران وایي هغه ځوانان چې د خوښیو په وخت کې هوایي ډزې کوي د خوښیو د نمانځلو لپاره نورې بدیلې لارې نه پیژني.
دوا اومده لتون لري او دا چې دلته خلک مدني شوی نه دي تر اوسه بده په دې نه پويږي چې خپل خوخه څنګه ولمانځي او د دې ترڅنګ د خبره په امید توګه د دې ترڅنګ د خلک چې دي په نظامی ورګنونو کې زیاتره دند لري او ځینی بیا غیر مسول وسلوال دي چې هر یو په کور کې خپل توفک لري نو د اختر پورزو کې او بیا د نور خوخه شي چې دوی دزونه کوي زمام معلومات پر اساس د اختر په شپه دوا مشومان شهیدان شوی دي خوست کې خلاره دا چې امنیتی ورګنونه په دغه سي د خوخي ورس کې اچاته اجازه ورنکړي چې دزي وکړي او یا په عمومي توګه دغه مخکې له مخکې دغه مناسبتي خوخي چې رزي دوی خپل اعلامي خپارې کړي تر څو دغه دزو مخنیوي وشي نو ډیره بده ده او په اختر شپو ورځو کې د خلکو خوخي بدرنګ شوي دي او دا مونږ بار بار لیدلی
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي ځینې ځوانان په دې خاطر هم د خوخیو په محل هوایی ډزې کوي چې نورو ته ځان وخی
او کس راځي په خاطر چې تربرونه ته ځان کوي حساب کی ډزې کوي بیا په نتیجه کې کده تربرې وادي غدي د چند ډزې کیږي او په نتیجه کې بیا عام خلکو ته نورو کلیوالو ته ماشومان ته یا ټپیان کیږي یا خدای مکم رکی دې د سپیک شوې دي خو څه تاسو لیدلې ما دوه پېښې چې په مجلسونو کې د خپل ترونه یاد تر زمان یاد نور او کلیوالو ترمنځ د ودف محفلونو کې د ځکی یو ته هغه دغه د خپل منځ کې په نتیجه کې دوه یاد رہی کسان دی او بل غړ نمړ کیږي دا مسله اوس یوازې هغه پسې نه ده موجود په اطراف پسې او زیاتره خاري خلک چې خار کې دي یا د لوړ پورو چارواکو زامن دي هغه ډیر وخت د غوي زامن د خوشحالي پورزو کې پخترونه کې پودنه کې یا په ورځو کې چې د کوم مشه د مرتلینی هغه ورځو کې دزې کوي انګر چې هغه ورځ د دوی لپاره د غي مړي پاکي د دعا ورځي خو دوی په دزو په باندې لمانځي چې هغه ډیر په دې پایله لري
ظاهر سراغ وایي حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د هغو کسانو مخه ونیسي چې د خوخیو په محل هوایی ډزې کوي نو موړی له ځوانانو هم غواړي چې د ډزو پر ځای د خپل خوخی پاتڼونو ونمانځي
حکومت نامه مخته نن دا چې تر څو په دې برخه کې پلټنوږي هغه کسان چې دا کارونه کوي او یو قانون وځي چې هر هغه څوک چې په واده کې ډزې کوي هم په نور خوشحالي کې ډزې کوي باید مجازات شي نظم پند مند دا خوشحالي مونږ تاسو په ډز سره منزل دا مسره دوره کې خکار نه ده او په کار داس د چې د خوشحالي مونږ تاسو په نور ملي دودونو سره ولمنځو زه وایم چې راځي د دغه خوشحالیو چې د خوشحالی مونږ تاسو په دې ډول سره لمان زورازي بدیل لار ته وګورو مونږ تاسو په هیات کې ډیر خکلي خکلي دودونه لرو خه بیلګې یاتان کچیر ته مونږ تاسو د خوشحالی ولمان ز سره په ډیر مینې په ولولو سره د هیوادوالو ته مونږ تاسو د خوشحالی پیغام ورکو ناراضی اتنونه وکړو راځي چې ملي سره وکړو راوځو شور سره جوړ کو او نور نور لارم شته چې مونږ تاسو کول شو د بریا په دې ډول سره ولمانځو
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان خوشحالي په هوایی ډزون مانځي او څنګه یې مخنیول کېدې شي په همدې اړه مول مدني فعال خان ولی عادل سره چې په دې برخه کې یو کمپاین هم پیل کړی مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم عادل صاحب کلمړی دار ته وای چې ولې ځین ځوانان وسم مخبل خوشحالي په هوایی ډزو سره مانځي یعنی کله چې دوی په کور کې و خوشحالي وي یا عمومي و خوشحالي راځي لکه اختر یا د ویلو به بریاوي دوی را پاتېږي او بیا هوایی ډزې کوي
لبد مرغه په افغانستان کې د ډیرو نورو بدو د دونو رواجونو ترڅنګ یو د خوشحالي په مراسمو کې اوایي ډزې کول دي چې متاسفانه یو شمیر لدین خوند اخلي بلې لټ زما په نظر چې خلک په د خوشحالي په مراسمو کې هوایي ډزې کوي یا خپل خادي په هوایي ډزو سرلمنځي هغه د دې چې مونږه متاسفانه یو جنگي ټولنه یو موږ لماشم توبه د دزو سره بلدیو مونږ کله چې دنیا ترزو په موږ باندې دز کیږي په موږ کې چې کله یو خوشحالي رامنځته کیږي موږ دز کوو او په همدې دزو باندې بیا وژل کیږو هم متاسفانه یعنی زمون ټولنه کې توفک ډیر مشهور دی، دز ډیر مشهور دی، د توفک کارونه د ډیر عام سوی ده، او په دې ټولنه کې جنگ د دې لامل ګرځېدلې دی، وژنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې خلک په یو ډول توپک نه ډېر استفاده وکړي، حتی په خپلو ښادیو په خپلو خوشحالیو کې توپک راګټ کړي. له ځوالې له تشدد سره یو ډول مینه، یو ډول لیوالتیا هغه د دې لامل کېږي چې موږ په یو ډول ځان ته بهانه پیدا کړو چې د ښادۍ په مراسمو کې هم یو بد څه چې هغه ډزې کول دي، په دې سره خپلې ښادۍ او خپلې خوشحالۍ ولمانځو.
عادل صاحب، یو خبره دا هم کېږي چې مثال دغه ځوانان غواړي نورو ته ځان وښيي، مثال د دوی شاوخوا چې څوک دي، کلیوال تربرونه خپلوان یا پار ځای کې چې کوم خلک دي، د دې لپاره چې دوی هغوی ته ځان ښودلی، د دې لپاره هم دا کار کوي چې د خوشحالۍ په مهال هوایي ډزې وکړي.
دوی د توجه او د پاملرنې تیږي دي، دوی سخت اړتیا لري چې د خلکو پام خپل ځان ته راوړي، هغه یو ډول خپله اغه داخلي احساسات په ډول څرګند کی. یعنی کچیر په کورنۍ کې د خادي مراسم تر سره کیږي او دغه کورنۍ داسې کورنۍ وي چې دزې کول پکې دود وي، او دوی دزې ونه کی، په یو ډول نه یو ډول دوی ته ځان بد ښکاریږي، دوی ته ځان کم ښکاریږي، او دوی نشي کولای خپل لوی خپل کاذب غرور په یو بل ډول سره خلکو ته وخی او وړاندې کی. خلک په دې سره غواړي، یعنی خپل مهموالی، خپل لویوالی، خپل غرور ثابت کی، یعنی موږ داس یو څوک یو چې موږ په کور کې یو څه شوی دی.
نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی څنګه مخه نیول کېدای شي؟ څه باید وشي چې ځوانان له دې وروسته په خوشحالۍ کې هوایي ډزې ونه کړي؟
زه فکر کوم حکومت، دینی علما، معلمین، مدنی فعالان، قومي خلک ټول باید په یو غږ او په یو لاس د دغه ناسم دود پر وړاندې جدي، کلکه او اساسي مبارزه وکړي، او په دې پوه سي چې دا یو غلط دود دی او باید د منځه وړل سي. همدارنګه حکومتي ادارې، خاصتا امنیتي ارګانونه، باید د هغو کسانو پر وړاندې جدي قانوني چلند وکړي چې هغو د خوشحالۍ په نوم وسله کاروي، توپک کاروي او هوایي ډزې کوي، چې د همدغو ډزو له امله متاسفانه نه یوازې دا چې د دغو ډزو غږ په خلکو باندې ډېر بد لګېږي، یعنی له روحي پلوه خلک زیانمن کوي. باید دغو انسانانو ته چې هغوی هوایي ډزې کوي د خوشحالۍ په نوم، هغو ته د یوې بدیلې لارې په اړه فکر وکړي، یعنی داسې لارو چارو په اړه فکر وکړي چې که ځوانان یا خلک د خوشحالۍ په نوم ډزې نه کوي، څه کوي؟ بالاخره د هغه ایواز ورته وړاندې کړي، د هغه بدیل لار ورته وړاندې کړي. یعنی کله چې بدیل ایجاد سي او هغه خوند چې خلک په ډزې کې ګوري، هغه خوند په یو بل بدیل کې ګوري، زه فکر کوم ډزې به بیا د خادۍ په مراسمو کې نوي موجودي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تان څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.